شنبه د سنبلې دیرشمه د سپتمبر یویشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شوې. دا خپرونې د ماښام تر اووه بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. روانه خپرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. سهار مو نیکمرخه. په دې نیم ساعته خپرونه کې وړاندې د افغانستان د سولې او په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته اورېدلی شئ. د لوګر پر کمال خیلو سیمه تیره شپه هوایی برید شوی. د افغانستان کرکټ ټیم نن له بنګلادیش سره مسابقه لري او امریکا پر ایران نوي اقتصادي بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. په لوګر کې امنیتي چارواکو ویلي چې د جمعې په شپه د کمال خیلو په سیمه کې په هوایي حمله کې پنځه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبریال په حواله په دې حمله کې د وسلوالو یو مشر بابک هم وژل شوی دی. په لوګر کې د څلرمې پلې لوا ویاند احمد شکیل تسل دا خبر تایید کړی خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه کړې ده. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه خبرې نه دي کړې. د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره کاندید شیدا محمد ابدالي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له انتخاباتي کمپاین سره یو ځای شو او له خپلې کاندیدۍ تیر شو. ولسمشر اشرف غنی پرون په دې اړه په مراسمو کې له شیدا محمد ابدالي مننه وکړه. شیدا محمد ابدالي د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو له ابتدایي لسته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تایید کړی و دوهم کاندید دی چې د اشرف غنی په ګټه له کاندیدۍ تیری شي. تر ابدالي مخکې زلمی رسول د اشرف غنی په ګټه تیر شوی و. د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان پشپژمه دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له بنګلادیش سره د شلو ورونو مسابقه کوي. دا سیالي به د کابل په وخت د مازدیګر په پنځو بجو پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د زیمبابوې له لوبډلې په اووه وکټو ماتې وخوړه خو د درې هیوادو په دې لوبو کې له دې ماتې سره د افغانستان ټیم بیا هم پای لوبې ته رسېدلی. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
افغانستان په دغه درې اخري سیالیو کې په دې بریالی شوی ده چې پای لوبې ته لار پیدا کړي. په دوه لومړیو بریاوو کې افغانستان وکولی شول چې پایلوبې ته لار پیدا کړي. پایلوبه به د سپتمبر په څلوېښتمه نېټه د افغانستان او د بنګلادیش ترمنځ ترسره شي. نننۍ لوبه به چې څلورمه لوبه کېږي د درې اړخیزو لوبو هغه به هم د افغانستان او د بنګلادیش لوبډلو ترمنځ ترسره شي.
د بنګلادیش، زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د شل اووره کرکټ د مسابقو دا لړۍ د سپتمبر په څوارلسمه پیل شوې وه. بل لور ته په افغانستان کې د فوټبال د غوره لیگ د سیالیو اتم دور د طوفان هریرود لوبډلې ګټلی دی. د غوره لیگ فاینل مسابقه پرون ماښام د طوفان هریرود او شاهین اسمعیل لوبډلو ترمنځ په کابل کې وه. په پرونی سیالي کې یوازې د طوفان هریرود لوبډلې یو ګول ووهه. د لوبډلې په ګټه ګول هم حاتم شیردل وهلی دی. مسابقه یو په صفر پای ته ورسېده. په دې سیالیو کې د افغانستان د اتو زونونو د فوټبال لوبډلو ګډون درلود. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د بندیزونو بل دوره اعلان کړي چې د ایران مرکزی بانک او ملي پراختیا صندوق په نقشه کړی دي. د امریکا حکومت دا کار تر هغه وروسته وکړ چې د سعودي عربستان د تیرو پر تاسیساتو حمله وشوه او پرې پر ایران واچول شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې دا په تاریخ کې تر ټولو سخت بندیزونه دي چې پر یوه هیواد لګول شوي دي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د هغه په باور لزغمه کار اخیستل د ډیر زیات قوت څرګندونه کوي او په دې ډول اشاره وکړه چې په سملاسي ډول د ایران پر ضد پوځي اقدام ته تیار نه دی. د وای موږ اوس د ایران ملي بانک تحریم کړی. دا د هغوی مرکزی بانکي سیستم دی. دا پر ایران تر ټولو په لوړه کچه بندیزونه دي. د امریکا ولسمشر تر دې خبرو وروسته د ملي امنیت له ډلې سره غونډه درلوده. د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر په څوارلسمه حمله وشوه. که څه هم په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونو د حملې مسؤلیت واخیست خو سعودي عربستان ویل چې د حملې تر شا د ایران لاسو. ایران په حمله کې دخالت رد کړی دی. د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې پرون په زرګونو کسانو د اقلیم د ککړتیا د مخنیوي او د چاپیریال ساتنې لپاره لاریونونه وکړل. د استرالیا له سیدنی شاره تر کابل او اسلام آباده خلکو په سوله ایزو لاریونونو کې د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې داسې پریکړې وکړي چې پر اساس یې په نړۍ کې د زهرجنو ګازو تولید کم شي او چاپیریال ته له دې امله متوجه ګواښونه کم شي. له تقریبا یو کال راهیسې یوه شپاړس کلنه سویډنی نجلۍ چې ګریتا تونبرګ نومیږي د جمعو په ورځو د اقلیمي تغیراتو د مخنیوي لپاره سوله ییز لاریون کوي. په نړۍ کې پرونی لاریون کوونکو هم له هغې الهام اخیستی و. په کابل کې هم پرون په سلګونو کسان په لاریون کې یوځای شوي وو چې لویه برخه یې ښځې وې. هغوی دې له جګړې به ونه مرو خو له ککړې هوا به ومرو شعارونه لیشتول. او وروستی خبر دا چې د اوکراین نوی ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به راتلونکې اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ په غونډه کې د ګډون ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. په نیویارک کې راتلونکې اونۍ له دوشنبې وروسته پیل شي، البته له دوشنبې پیل شي. دا په اوکراین کې د جمهور ریاست له تر ټاکنو وروسته اول ځل دی چې ولسمشران زلنسکی او ټرمپ سره ګوري. دا سجی رډو سهارنۍ خبری مجله اوري.
We have hit the Taliban harder than they've ever been hit in the entire 19 years of war. They've been hit harder.
ولسمشر ټرمپ وایي چې طالبان مو په روسیو کې داسې سخت ځپلی دي چې په تیرو 1900 کلونو کې داسې نه و ځپل شوي. وړاندې په خپرونه کې د ولسمشر ټرمپ ته د څرګندونو جزئیات اوریدلی شي. نن د سولې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په وروستیو څو ورځو کې ملکي تلفات زیات شوي. د تېرې اونۍ د زابل پر مرکزي روغتون د برید یو عیني شاهد وایي
بیاله و مشه سات کای بعد هغه د چنیان بوغاری موارد زم بالا خلک پراته ول بکت په دغه جلی سرویس کې بکت درې و تا کفاته نور مکمل یا شهیدان سو یا زخمیان خو زخمیان
ژوند ته هم مخه کوو. یونیسف افغانستان د هغو جګړه زپلو هیوادو په کتار کې راوستی چې ډېر ماشومان پکې پروسش کال زیږیدلی. د دې خپرونې په وروستیو کې به د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یوې میرمنې سره له یوې میرمنې څخه واوري.
بولنی پخوام گیز وقتی رازم تر ماخام پور دو سوی کار کام
اسدی رډو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون پوسپینه ماړي کې خبريالانو ته وویل په افغانستان کې وسلوال طالبان داسې په وروستیو څو ورځو کې ځپل شوي چې په تیرو 1900 کلونو کې یې ساری نشته. ټرمپ وویل چې وسلوالو طالبانو د خلکو وژلو ته د خپل زور د څرګندونو لپاره دوام ورکړ او دی نه غواړي چې معامله ورسره وکړي. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې وسلوالو طالبانو سخته اشتباه وکړه او داسې سخت ځپل شوي چې په 19 کلونو جګړه کې ساری نه لري. ډونالډ ټرمپ ویلي چې طالبانو ته اوس جوته سوي چې له ده سره په معامله کې تیروتې دي. ټرمپ دا خبره پرون د سپتمبر په 6مه په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته خبريالان ته وکړه. ډونالډ ټرمپ وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا خبرې د دې لپاره لغوه کړې چې هغوی اوربند ونه کړ او د خلکو وژلو ته یې د قدرت د څرګندولو د وسیلې په توګه دوام ورکړ. ټرمپ د یوه خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل دا چې هغوی اوربند ونه کړ زما خوښه نه سوه. که هغوی اوربند نه سوای کولای نو موږ ولې ځان ته تکلیف ورکاوه؟ د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې وسلوال طالبان په تیرو 1900 کلونو کې داسې نه و ځپل سوي لکه اوس په دې څو وروستیو ورځو کې چې ځپل سوي دي.
We have hit in Afghanistan. We have hit the Taliban harder than they've ever been hit.
موږ په افغانستان کې وسلوال طالبان داسې سخت وهلي چې په وروستیو 1900 کلونو جګړه کې مو وهل شو. هغوی سخت وځپل شول. له ډېرو معتبرو سرچینو ماته دا خبر هم را رسېدلې چې هغوی وایي چې د دې سړي سره موږ تیروتنه وکړه. هغوی اشتباه کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د سپتمبر په 9مه نیټه په کابل کې د دوهمو میکرویانو پر سړک تر چاودنې وروسته له وسلوالو طالبانو سره خبرې لاغو کړې. په هغه چاودنه کې یولس افغانان او یو امریکایي عسکر وژل شوي وو. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالان ته وویل وسلوالو طالبانو داسې ګڼله چې د 1200 کسانو وژل د زور او قوت څرګندولو نقشه ده. ټرمپ وویل کله چې په هغه پیښه کې د خلکو د وژل کېدو او زخمي کېدو خبره واورېده پرېکړه یې وکړه چې له طالبانو سره مذاکرې په درد نه خوري. ټرمپ وویل په هغه ګړۍ مې وویل چې زه نور له هغوی سره معامله نه غواړم. په قطر کې د وسلوالو طالبانو یو استازي څو ورځې وړاندې رسنیو ته وویل چې د مذاکرو لپاره یې دروازې خلاصې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد په غیر مترقبه ډول د سپتمبر په 15 نیټه له کابل قطر ته ولاړ او بیا واشنگتن ته ستون شو. زلمی خلیلزاد د سپتمبر په 19 د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ورهسار شوی و، خو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د سوالونو او ځوابونو د مجلس د بندو دروازو شاته و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتو د کال دا ورځ د نړۍ په خلکو کې د سولې د ارزښتونو د پیاوړي کولو لپاره ځانګړې کړې ده. د ملګرو ملتو د سازمان غړو هیوادو په 2015 میلادي کال کې د دوامدار پرمختګ ولس هدفونه وټاکل او وې منله چې د ټولو انسانانو د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ لپاره له هڅو پرته په نړۍ کې سوله نشي ټینګېدای. د ملګرو ملتو سازمان سږ کال د نړیوالې سولې لپاره موضوع د چاپیریال ساتنه ټاکلې ده. فرشته جلال زئی د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملکی خلکو د ورستیو تلفاتو په اړه راپور لري.
زمانو خانولي زه د زابل ولایت خاکی افغان د ولسوالۍ عدالت می مریض راوړی دی د کلمو مشکلې وي. هغه سي عملیات کوي سهار د شپږ بجو په شاوخوا کې ول چې مسلمان مونږ وکي زه پرې وتم.
د زابل د خاکی افغان ولسوالۍ اوسیدونکو خانولي د 14 په وخت د قلات پروختون کې وو. خانولي وای درب یې وار وي او به هوښه سو.
زابل په دا نن په دې داسې دیوالو د دیواله ووالم دیواله چې ووالم بس بیا له مو شه سات کوي بعد هغه د چنيان بوغاري موارد بلا خلک پراته ول پکت په دغه جلی سرویس کې بکد درې وتاکه پاته دي. نور مکمل یا شهیدان سو یا زخمیان خو زخمیان څوک روغ نه دی پاته لنده.
فقلت کې دروختون مخته 14 د پنځمبه پورې وسوه. په 14 کې چې مسؤلیت وسوالو طالبانو واخیست نږدې 100 تنه زخمیان شول. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان ویل وروډبه ماموري الی تاملر پرم په ټوټر ولیکل چې په قلات کې د روختون مخته د 14 لامل د مړو شمیر 140 تلور سوی دی. الی تاملر په دې ټویټ کې لیکلي په نړۍ کې د سولې ورځ لمانځل کیږي خو په افغانستان کې 140 کورنۍ د غم په غولي ناست دي. ملر پر ټویټر لیکلي زه نور کلمات نه لرم، 140 ملکی انسانان وژل شوي دي، نور بس دی، موږ په افغانستان کې سوله غواړو. د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د کال دا ورځ د نړۍ په خلکو کې د سولې د ارزښتونو د پیاوړي کولو لپاره ځانګړې کړې ده. خو ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په شپږ میاشتو کې 1,316 ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي او 2,446 زخمیان شوي دي. په رپورټ کې چې بي بي سي خبر کړی ویل شوی چې یوازې د اګست په میاشت کې هر ورځ په 60 ډول 4,600 نارینه او ماشومان په افغانستان کې وژل شوی دي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې ملکی خلک یوازې د وسلوالو طالبانو په حملو کې نه بلکې د افغانستان د دولتي ځواکونو او د هغوی د نړیوالو ملګرو په عملیاتو کې هم قرباني کیږي. د امریکا د دفاع وزارت ول ورډ به چارواکي پرون تایید کړ چې د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ د وزیرو تنګي په سیمه کې هوایي حمله د دوی ځواکونو کړې وه. د رپورټونو په حواله په هغه حمله کې 2 تنه چې ځنګوځي ټولول ووژل او 40 تنه زخمیان شوي دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله هغه ورډ به امریکایي چارواکي چې دوی خبري ورسره کړي په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې چارې پر مخ پی. رویټرز د چارواکي هویت نه دی پټاګه کړی. د امریکایي مقام رویټرز ته ویلي هلته د ځنغوزو د ټولونکو په منځ کې د داعش وسلوال موجود و. په کابل کې ول ورود په چارواکي هم رویټرز ته ویلي چې په دې اړه څېړنې کیږي چې څرنګه د استخباراتي معلوماتو پر غونډولو کې تیروتنه شوې ده. هغه امریکایي چارواکي هم چې د رویټرز خبري اژانس خبري ورسره کړي ویلي چې د پیښې په اړه تحقیقات کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په جلال آباد کې د انتخاباتي کمپاین وی غونډې ته وویل چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره به جدي اقدام وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د سپتمبر په 9 نیټه وویل چې له طالبانو سره مذاکرې لاغو شوې. د هغه راهیسې له دواړو خواوو جګړې شدت موندلی دی. د ملګرو ملتونو د سازمان غړو هیوادونو په 2015 میلادي کال کې د نړۍ د دوامدار پرمختګ 10 هدفونه وټاکل او وایي منله چې د ټولو انسانانو د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ لپاره له اقدامه پرته په نړۍ کې سوله نشي ټینګېدلی. د ملګرو ملتونو سازمان سږ کال د نړیوالې سولې لپاره موضوع د چاپیریال ساتنه ټاکلې ده.
تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لازادی راړو. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه نن دا خبر لرو چې شهید محمد عبدالي د جمهور رئیس اشرف غني له انتخاباتي کمپاین سره یو ځای شوی دی. اوس به د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راواړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته صفي الله ستانکزی کتنه کوي.
له افغانستان سره د امریکا د 100 میلیون ډالریزې مرستې بندېدو د نړیوالو مطبوعاتو پام ور اړولی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په افغان حکومت کې د فساد د موجودیت اندېښنې د دې لامل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د خپلو 100 میلیونو ډالرو مرسته بنده کړي او 60 میلیون ډالره نوره مرسته هم وځنډوي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه مرستې داسې وخت بندېږي او له ځنډ سره مخ کېږي چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو ته ډېرې کمې ورځې پاتې دي. تمه وه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 100 میلیون ډالر مرسته په افغانستان کې د برېښنا په یوې پروژې ولګېږي. واشنگتن پوسټ لیکي دا مرستې د افغانستان په ولسمشر د څو مسلو په خاطر د امریکا د جمهور رئیس تر غوسې وروسته بندې شوې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم له افغانستان سره د امریکا د 100 میلیون ډالریزې مرستې د بیرته ګرځېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سپتمبر په 19 ویلي حکومت به 100 میلیون ډالره چې د افغانستان د انرژي د تولید بنیادی پروژې ته ځانګړي شوی وو وګرځوي. د پومپیو په حواله د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې په افغان حکومت انتقاد شوی چې نشي کولای هغه سرچینې او امکانات چې د امریکا حکومت ورته برابروي په شفافیت تنظیم او مدیریت کړي. نیویارک ټایمز لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو د دغه مرستو ستنول د افغانستان له انتخاباتو سره تړلي چې تمه ده د سپتمبر پاتې وشتمه وشي. په مقاله کې راغلی مایک پومپیو د مرستو د ورګرځولو د علت په ځواب کې خبریالانو ته ویلی چې موږ آزاد او شفاف انتخابات غواړو. نیویارک ټایمز لیکي معلومه نه ده چې پومپیو ولې د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې په دې اړه ژورنالیستانو ته دغسې یو ځواب ورکړی. په مقاله کې راغلی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پنجشنبه داسې وخت له افغانستان سره 100 میلیون ډالر مرسته بیرته وګرځوله چې زلمی خلیلزاد د کانګرس غړیو ته له طالبانو سره د یو ناکام هوکړلیک په اړه معلومات ورکول. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی دی او له تیر کال 9 واره له طالبانو سره خبرې کړې دي. د بریتانیا ټایمز ورځپاڼې هم لیکلي له افغانستان سره د امریکا د 100 میلیونو ډالرو مرستو بندېدل او ځنډېدل یو علت لري، اداري فساد. ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په حواله لیکلي متحده ایالاتونه به د هغو کسانو پر ضد درېږي چې له خپل قدرت ناوړه استفاده کړي او خلک یې له بهرنیو مرستو بې برخې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو ویلي د افغانستان د بنسټیزو پروژو لپاره به د امریکا مرستې دوام ولري او هغوی به دا پروژې له حکومتي بودیجې بهر د یو میکانیزم له لارې تمویلوي.
د نړیوالو چاپي خپرونو تحلیل شوې موضوع پسې تعقیبوو. واموریدل چې امریکا د افغانستان د برېښنا لپاره د وی پروژې په برخه کې له 100 میلیونو ډالرو زیات مرسته شوې پیسې په دغه حکومت کې د فساد په تور بیرته ګرځولې دي. خو د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره وایي چمتو ده چې د خپلو کړنو په اړه ځواب ووایي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې څارنې او ارزونې پر ګډې خپلواکې کمیټې هم د مالي کال تر پایه وروسته ممکن خپلې مرستې ودروي. فیروزه عزیزي له کابل راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان نه د دغه هیواد په دولت په ځانګړې توګه د تدارکاتو په ملي اداره کې د فساد شتون او نه رونوالي له امله خپلې 100 میلیونه ډالر مرسته شوې پیسې بیرته واخیستې. خو دغه اداره وایي چمتو ده د شفافیت او حساب ورکونې په اړه هر ډول اندېښنو ته ځواب ووایي. د دغې ادارې ویان رامین ایاز د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وویل پریکړه د تدارکاتو په اداره کې نه بلکې د هغه په خبره د ملي تدارکاتو په کمیسیون کې کیږي چې دغه کمیسیون مشري خپله ولسمشر محمد اشرف غنی کوي. د ښاغلي ایاس په خبره د ملي تدارکاتو د کمیسیون د پریکړو پر مهال ملي او نړیوال ناظرین هم موجود وي.
نگرانی کې نو گفتن چې د بخش تصامیم
هغه اندېښنې چې دوی یعنی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مطرح کړي چې ګنې د تدارکاتو ملي ادارې په پریکړو کې موجود دي، دغه اداره چمتو ده چې ټولو اندېښنو ته ځواب ووایي. په هر برخه کې چې پښتنه وي زموږ د ادارې دروازه د دوی پر مخ خلاصه ده او موږ حاضر یو چې ټول اندېښنو ته ځواب ووایو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل چې امریکا هغه 100 میلیونه ډالر مرسته چې د افغانستان د برېښنا یوې پروژې ته یې ځانګړې کړې وي بیرته اخلي. دا اندازه پیسې د 5 سبسټیشنونو او غزنی او کندهار، کجکی او کندهار ترمنځ د برېښنا د مزو د غځولو لپاره ځانګړې شوې وي. په ورته مهال واشنگتن د 60 میلیونو ډالرو مرستې لکولو نه هم ډډه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه اعلامیه کې افغان حکومت د امریکا له لوري په برابر شویو سرچینو درنوالي د مدیریت په برخه کې په نو وړتیا تورن کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره د عامه مالی مدیریت د شفافیت او حساب ورکونې د رامنځته کولو په برخه کې ناکامه ده. تر دې وړاندې د سپتمبر په 13مه په کابل کې د امریکا سفارت یو شمېر خبریالان د برېښنا د یو سب سټېشن د پرانیستلو لپاره بللي وو، خو دا پروګرام لغوه شو. هم غوښتل په دې اړه چې آیا دا لغوه شوې برنامه هم د امریکا د هغو سل میلیونه مرسته شویو پیسو پورې اړه لري او که نه، په کابل کې د امریکا سفارت نظر هم ولرو. خو د دغه سفارت چارواکو د ازادي راډیو پیغام ته ځواب ونه وایه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اساس واشنگټن باید د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې یعنی میک باندې هم له سګنی کال وروسته خپلې مالی مرستې ودروي. د میک د دارالانشا مشر میوان روحانی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل مایک پامپیو فکر کوي چې دغه کمیټه یو دولتي بنسټ دی. په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه یعنی میک د دغه هیواد پر تدارکاتي سکتور غیر دولتي څارونکی بنسټ دی. ښاغلی روحانی وایي چې په دې اړه به له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. خدای وایي چې له میک سره د امریکا د مرستو بندول به اوس مهال د دغه کمیټې پر چارو اغیز ونه کړي. دای زیاتوي
میک
له دې سره چې د امریکا له سفارت پیسې اخلي له 500 نورو ډونرانو هم پیسې اخلو چې په عادلانه توګه یې راپور نشرو. زموږ راپور د هیڅ حکومت یا ډونر په فرمایش نه وي برابر، بلکې د شرایطو او زموږ د څېړنو په معیار وي.
د میک د دارالانشا مشر وایي د دوی د څار چارې د تدارکاتو پر سکتور دوام لري چې بشپړ راپور به تر دوو میاشتو پورې خپور شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د راپور له مخې په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې خپل کار نه دی ترسره کړی او د دې توان نه لري چې د افغانستان خلکو ته د ښې راتلونکي د جوړولو لپاره د نړیوالو له هڅو سره ملګرتیا وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د امریکا مالیه ورکوونکي او د افغانستان خلک د امریکا پر حکومت په دې کې حساب کولای شي چې کورته جوته شي چې د مرستې پیسې به ځای لګول کیږي عاجل اقدام کوي. د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د ګمارنې په برخه کې د شفافیت په نشټوالي د میک وروستی راپور د افغانستان د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ جنجال پیښ کړی دی. د میک راپور چې اسد میاشت کې خپور شوی پکې راغلی چې د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې ګمارنې او بهر ته د دغه وزارت د کارکونکو د لیکت په پروسه کې شفافیت په پام کې نه نیول کیږي. له دې راپور وروسته افغان ولسمشر پر یاد وزارت د لګول شویو تورونو د څېړنې حکم وکړ چې د افغان حکومت اجرایه رئیس د دغو څېړنو د ځنډ امر وکړ. د افغانستان جمهوري ریاست په یوه تازه اعلامیه کې ویلي چې په بهرنیو چارو وزارت کې به د تورونو څېړنه کیږي.
د میسان د شپږمې انتخابات
په دغه انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0700 340 660
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وای د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې تیر کال 9 میلیونه ماشومان زیږیدل دي. یونیسف په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړ ویلي چې په دې کې افغانستان، سومالیا، جنوبي سودان، سوریا او یمن شامل دي. اجمل تورمان د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي در سره شریکوي.
د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو صندوق په خپل دغه راپور کې وایي ایسایو خودلی چې د نوزیږو ماشومانو له یوې تر 15 برخې پورې د خپل ژوند لومړنۍ شېبې په جګړه ځپلو ټولنو او له فشار او خپګان نه په ډکو ناامنو سیمو کې تیری کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ټولنې د ایسایي مدیره حزیتا فور وایي هر کورنۍ باید د خپلو نوزیږو لومړنۍ شېبې ونمانځي. خو د نوموړي په خبره په زرګونه کورنۍ چې د جګړې او نښتو تر اغېز لاندې سیمو کې ژوند کوي له دغه واقعیت نه ډېر زیات واټن لري. میرمن فور ویل په اکثرو هیوادونو کې تاوتریخوالی او نښتو د نوزیږو ماشومانو او د دوی د کورنیو لاسرسی اساسي او مهمو خدمتونو ته ډېر محدود کړی دی. په افغانستان کې د یونیسف یو کارګر زما 15 کلن زوی هیراب په نوم یوه کیسه خپره کړې ده. دا پخپلا په داسې وټولنه کې وسی چې تل د چاودنو غاګوري او د باروتو بوی او لوګي تنفس کوي. د یونیسف دا کارګر وای چې د کله کله د شپې لخوا د لاریو د تګ راتګ په غږونو راویخیږي، هغه غږونه چې د دوی د کور کړکۍ او دروازې رچوي. دغه په خبره دوی فکر کوي چې بیا چاودنه وشوه. په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې جګړه په 2001 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو په مشرۍ پیل شوه چې بیا د طالبانو حکومت نسکور شو. طالبانو تر هغې مخکې امریکا ته د اسامه بن لادن له ورکړې انکار وکړ، هغه څوک چې پر امریکا د سپتمبر 19 نیټې د حملو مسؤل ګڼل شوی و. په جګړه ځپلي یمن هیواد کې بیا د یونیسف ادارې کارکوونکي وایي یو شمېر واړه ماشومان د چاودنې او راکټ د غږ له ویرې ځان نشي کنټرولولی، له ویرې په ساتونو ساتونو ریږ دي او ویښ پاتې کیږي. د دوی په وینا په شپه کې د دغو ماشومانو ژړا او چیغې اورېدل کیږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې یمن د خوراکي موادو د کمښت په برخه کې د ماشومانو لپاره یو بېوزله هیواد ښودل شوی، ځکه په دغه جګړه ځپلي هیواد کې تر 8 میلیونو پورې ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د سنی هیوادونو ائتلاف په 2015 کال کې د یمن په جګړه کې مداخله وکړه. دغه ائتلاف هڅه کوي چې د یمن حکومت چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوی په ټول یمن حاکم کړي. هغه حکومت چې د 2014 کال په وروستیو کې د وسلوالو شیعه حوثیان لخوا له فشارونو سره مخ شو. حوثیان د ایرانیانو ملاتړ له ځانه سره لري.
لنډ خبرونه. په لوګر کې امنیتي چارواکو ویلي چې د جمعې په شپه د کمال خیلو په سیمه کې په هوایي حمله کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي. د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره کاندید شهید محمد عبدالی د جمهور رئیس اشرف غنی له انتخاباتي کمپاین سره یو ځای شو او له خپلې کاندیدۍ تیر شو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له کوربه هیواد بنگلاديش سره د 16 اوورونو مسابقه لري. په افغانستان کې د فوټبال د غوره لیگ د سیالیو اتم دور د طوفاني هری رود لوبډلې ګټلای دی او د امریکا د متحد ایالاتونو پر ایران د بندیزونو بل دوره اعلان کړي چې د ایران مرکزی بانک او ملي پراختیا صندوق یې په نقشه کړی دی. د ژوند رنګونه پروګرام درو تر دې وروسته ساجی راډو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې اسمسونه لولو.
د ژوند رنګونه
شکیبا
شکیبا جانې څه کار کوي؟
بولانی پخوم.
څومره وخت کیږي چې بولانی پخوي؟
شپږ میاشتې کیږي.
څنګه ده د ژوند وضعیت چې کله دې پیرکینه پخول بولانی نه پخول اوسې پخې څومره تغیرات راغلي؟
مخکې د ما ژوند خنه و، د ما د ژوند وضعیت خنه و، اوس هم هغه سي ده. د ما په ژوند کې هیڅ تغیرات نه درغلي. د لپاره سه گیز وختي راځم تر ماخام پورې دوه سوې کار کوم.
دلته بیا کرام رام ورکې د غرفې ته څنګه؟
او دموږ خلیفہ دینور دموږ مشره میاشتې 8000 یا 10000 ورکې.
تاسو بیا دلته څنګه کار کوي؟ تاسو پیسې درکې؟
او موږ د سه کار کو شاګرد موږ شاګردان یو نور د ورځې 200 کار کو.
دا بیا ژوند کې به بسنه کوي کورنۍ ته ماشومان ته؟
او خېدی نور د ما سلور ماشومان دي نور 200 خېدی نور.
څوک زیاتره راځي ته بولنی خړلته؟
خلک ډیر راځي خو دموږ خواته دومره کار دومره نه کیږي. په دکان کې موږ یو، په دې دکان کې دومره څوک نه راځي.
څنګه بولانی خرڅوي؟ د چین مثلا کوم بولانی؟
ګندنی، کچالو دی، کدو دی، اشک منتو مشته، هغه چپس هم پخو.
زیاتره بلته خزی راځي که څنګه؟
او خزی راځي، جنکیان راځي. نور
څومره خوشاله چې کار کوي؟
ها دومره خوشاله یم چې دلته خېدی نور ټول موږ ټول خواند یو خزینه کار کوي، زایمه سګنه کوي.
کله چې تر ازي بولانی یعنی بولانی لپاره کار کوي به نه مشمن چاته پرې
کور ته پرېګ دم نور سګن شته. سړی مشته خو اعصاب خراب ده او پودری مشته.
سړی دې کار نه کوي؟
نه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
وشمال زابل لیکي خلک باید په انتخاباتو کې برخه واخلي او کله هم د هیواد د دشمن له ګواښونو ونه ویری شي. داود خان امرنګ له زابل لیکي طالبانو په زابل کې په وحشت سره وشوده چې دوی افغانان د پردیو د ګټو قرباني کوي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان کله هم د سولې اراده نه لري. هدایت الله نیکزاد له ناوی لیکي د افغانستان جنگ باید د سولې له لارې حل شي او که طالبان سوله غواړي باید اول اوربند وکړي. دا خبری مجله هم دومره و په بلې خبری مجلې کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی. عباس صاحب سهار مو بخیر.
تشکر احمد شبر، خسته نباشید.